سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله ساده رادیو نه اوري او ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. دا سرلوش بګو دا مخم تش بګو په لاندو څو پوندو نه سی وش پنځه وش متره دا مخم لوش بګو دا سر تش بګو په منځني څپا دوله شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته یې مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه یې سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعات خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوي او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو والو در همکاري مهمه وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د برېټانیا له شارج د فیر پر روغتیايي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیايي سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځای شوی فلسطیني په یو خونځي چې بې ځای شي فلسطینیان پکې دیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې 93 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپری ډول د کشمیري نشي تاییدولې خو کتای چی د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښوي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوځ ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریده کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځای فعالیت کوي پنخ شوې دي. نادو شوشانی پر خپل اکسپانی لیکلی چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځ مرکز په توګه کاریده. د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ او بریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزه ترنګ کې نشته ټول خونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصولانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات ګمرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودله په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصولانو قاضي القضات خبرداری ورکړی و چې استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روټس خبري اژانس لیکي چې دغه ادعا په بيپري ډول نشي تاییدوله. د مالی وزارت سلاکار صلاح الدین احمد خبرلانو ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لا منل شوی نه ده. په خونه یې صدر اعظم شیخ حسینه لتیر دوشنبه په هند کې ده. حسینه له هغو اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتل چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونو باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په المپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شو د 15 ولایتونو کم یو دي. وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجنی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لگول شی و بندیزونه په هنر کې رخکار کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان انجنو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې رخکار شي؟ وړاندې په راپور کې درته وایي. لدی سربیره نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو زه فرید سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدی شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې دغه شان د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته په یوه لیک کې ویلي چې له محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا دوی مسؤلیت دی چې په سپورټ کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یوه راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي، هالندۍ انډیا سرجودی ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورټ نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي، خو له نیکه مرغه زموږ یو ټیم دا مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو ښځینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې یوې بلې افغان ورزشکاري چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې ښځینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست په 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وښورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی طفلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پښې کاغه واغه پاتې نشي. زه له نورو کورنیو هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواهیم که واکسین بکنن طفلایشان.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنې اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 10مه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوې دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی.
د غزي پر یو خنځیر چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیلو ویلي د یو خنځي انګړې د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. دا په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 14 میاشتې ته داخله شوه تر ټولو خونړې پیښې ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سوو شمیر 80 او د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جمعه وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شایي زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1504 شپېته شوونځیو له ډلې 401 یې په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سوي وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
په افغانستان کې پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شو محدودیتونو ته د افغانو انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه خبرګون یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو بندیز خوشنوونکی بولي وای. له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبرې کیسې او اندېښنې د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت پر نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
پلمرایو که می رسامی پا آماتور دول لزان سر کوله. خو روست می چیه دیده بام سو چیز زمره هنر سر راحت ایم، زمره هنر را باندگران دی، نو کانکور از موی نکی می گردون بکر. او ده هنرونو پوهنزی گرافیک دیزاین برخمی انتخاب کلا چیلی نیک امرقه ور تکامی ها بسوم. خو متاسفانه پوهنتونونه در انجونو پر مخوط رلس بول.
هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ذهن زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له امله یې نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او اندوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي انتقاد پرې وکړي نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي
په شکل اثر در بیاوره.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو محدودیتونو ته یې وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصرن بیګزاده بل افغان انځورګره ده. د دې کیسه بیا بېله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده استاته ناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 13 کاله عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هېواد ته ولاړه شي، خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نصرن د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللې، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته ولاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبک انځورګري کوي، وایي پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې ناهیلې ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمطوله وشکېده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې د ننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاځلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړي او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوریزه ژبه ورکړې ده. د انځورګره په اخلاص زیاتوي،
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول نجونو ته. دا واقعیا خواشینوونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تېرېږي، نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زېږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي، چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لاس زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمېر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوی. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کشمیر یې معلوم نه دی او ډېری یې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړي دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې را ونه رسېږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای، زموږ برخلیک به څنګه کېږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وایي ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په مرکز پارون کې خزینه کالی ګنډون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې ګنډلی شي، خو د مارکیټ نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلی شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی جاتی ہے، ہر قسم پھرلے گیا ہوتا ہے، بل امبریلا تو پنجابی ہم دو ممدا سنور تو اکپلوانا نہیں دیر راوڑی ہے، مفت گنڈ ورکو دوستو چی باہر نہ راوڑی ہوئی نہیں ہے، نیم سل روپے اخلو گنڈ منگا وغاڑو چی یو دغای شخصن یو زی جوشی او طول بد وہ گنڈ چال تیسو ہر چکو یو چی جال بتر لاس راوڑ
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړی چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونه به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي لکبلې هغه هله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه په سیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي، خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړس تاسو هر قسم خاص سنام نشی واسه یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی ګنډلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. په خوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند خوالی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د د پارون اړوند پشکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خزی د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوختې دي.
سبا یکشنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلامې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلو د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارج دفتر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستې پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارج دفتر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر دې موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم بحث شوی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خوندي چې به ځای شو فلسطینیان په کې دی راو د اسرائیلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي. د فرانسې خبري ژانس لیکي چې په بې پرې ډول د غشمیري نشو ته ایرولې، خو کافي چې د باب غزا کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د لاس مشتنې جګړې پر مهال تر ټولو لا خونړۍ او پیښوي. خو د غزې د روغتیا وزارت میاد وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي پر خونځي د اسرائیلو په برید کې د حماس او اسلامي جهاد شو خوشل وسلوال چې له هغه ځای فعالیت کوي په نښه شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قضیه القضاء ته د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصولانو یا اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغه د رژیم سیاست کومرل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قضیه القضاء او بيد الحسن استعفا ورکړي. دا تر دې مخکې محصولانو قضیه القضاء ته خبرداري ورکړي او که استعفا ونکړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتي که تابلیتکا
صنعتي نشې مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅيږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غږ کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډېر دي.
د نقیب په نوم یو بستري معتاد وایي چې د بانګو د کښت له امله چرسي سوم.
زموږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته و، په ګونۍ کې په سلان پراته، او اومه چرس مې سګرېټ ور واچول ومې څکول، بس د هغه ورځې سپخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي، خو په دې وخت کې یې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې دا به څه کوو؟ پلار مې همداسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی،
کاغه په کور کې وای لاغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیر بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د کاچاکو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیر اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشې ګولۍ نیولې دي له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشې موادو نیولی او د نشې موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشې موادو نیولی دی طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 350 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده که تیرو شمیرو ته وګورو دا په افغانستان کې د نیول شوې ښیښې په لړ کې ډېره اندازه ښیي د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده دا ښیښه له هلمند څخه دې ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وه چې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي
د عملیاتو په نتیجه کې 260 کیلو شیشه 50 کیلو چرس 25 کیلو تریاک 6000 تبلیتکا ګولۍ وسوه زیکاب ګولی او پتورې شپشتانه نیولې دي
د نیول شوې تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت خبرپاڼی ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي په دې خبرپاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي په پام کې وه چې له دې کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوې او د خرڅولو بازارونه یې د پراخېدو په حال کې دي
بازارهای تجاری مواد مخدره مواد مخدره سنتي
صنعتي نشي مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي دا بازارونه په هلمند کندهار زابل فراه نیمروز بدخشان بلخ فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2040 کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوي دي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي
موتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو بندا سرمایه ما کول وو خرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلې چې په نړۍ کې د چرسو نشه عامه شوې او ډیری معتادین یې ځوانان دي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره شوې او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود ذات تاثیر کړو چې مازه ته سی بيخي کړه کړو بنو عمل چې په افغانستان
شپږشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلاری بنګې کړلې او د حمله پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرس ایستل چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کاوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس بم کرل چرس اوتاک ورته جوړوي، اوتاک یا چی بیا ټکوي چوی ټکی د اوله ګرده او د شان چی دی دوه مدرې مدونه تلای جوړي چرس مړه تلای هم سیوا است مور مار کې مایز چرس وایم نه چرس هغه کوم نو وایل کېده بل ورځ مقابل د کډرالا یو نه راغی هغه یو وخت متاد و مته وای بیا دی ته وای د واسطه په سیګریټ کې مایده کې سیګریټ کې مایده کې وای ته بیا یو دد چې یو دد نو امر بس سر ناس بلان دی راوړ دی بل لغم نو بس ریګو سره بناسه چې مونږ چرس وایم.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر محتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه محتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل د نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تنباکو یې هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده موزره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه. او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغو معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي، له همدې امله که معتاد هر وخت وغواړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو
آغا ناروغه سی چرس لتنباکو سر یوزه استعمال بی تا دوی حفیظه گرده وده بی او دماغی او روانی نارامی ورته پیدا کیگی پا پایده که لوڑه سبی پشار ورته پیدا کیگی لدوامدار بی خوبی سر مخیگی سی اصلا در درملنی ورد نده او آن داسی د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی سی
هیچ قابل تداوی نمی باشه و تا سبب مرگ مریضام شده میتونه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کېږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفېږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډېر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې شي. دا چې احتیاط ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډېروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډېر ډارېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل و سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تام ویلی شو چه ترس او یا ویره ده انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کلا چه مون یو خطر تا مون مواجه کی گو امدغا هیجانات چه حامل امغا هورمونون دی اغا افرازی گی مون تا کومک که دا چه بو پامدغا مشکلاتو تعدیدون چه رامسته شوی دی مون یو خا عکس العمل کو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشئی توکو نه استفاده کوي دا نشئی توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجانی حالات رامنځته کوي. او دا هیجانی حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشئی توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشئی موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتانفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټولې عصبي سیستم مختل کوي او هیجانی حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالی هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل و تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویر و په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورور پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلی وي او یا لټکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډېر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی او کله کله دا د خولا وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خولا نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حس حال وي و کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکی دا مړ کیږي. همدغسې بېخوبي ده او جنسي اشتهایې هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشئی موادو د استعمال له امله راپیدا شوې، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پرېښودلو وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کې او نور استفاده نه کوي کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن دفتن نه پس له یو ډېر مودې نه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پیتیزدي هغه مونږ یادوو چې پیتیزدي وي هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هماغه شاکي حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدره توکو استفاده ونه کړي و سو موده کې کیدای شي چې سو کاله سو میاشتو کې وخت ونیسي او بیا وروسته عادي حالت ترامستکیږي.
د
ترنو اوریدم کو اوس هم د خاطرې وارده تروزګان ولایت اوسیدونکو نقیب لسو کالو رهیسی نشه کوي دغه په خبره چې په ډیر وړکوالی کې لخپل زمکو څخه پر ټولو سوی او چار سو باندې موتات شو نقیب چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی زیاتوي چې چار سو یې اعصاب ور خراب کړی دي په وړه خبره غوسه کیږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کیږي دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
ځینې تعلیم یې کړی دی څلور پنځه کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي ډېر کشر وم په هغه وخت کې بلانو سر پمیر سر بیبایی و داشان می یاد کرد زنجانی و زورادی و داشان می ویلی در ده غزگی پوری تلالن برمی سبکان پریشی بس دای سو زمانه که چه مزکی کرو مخی کنو کشرون کارم کوی کرسران یو نیمو یاران سر کشنستول بلا بس دیر کشرون من اجر و بریت منو در ده غوه پس چرس بخون خواله تا کرکی جل تا پمزکو بزمور پمزکو کرکی جل دای سمور پای کورتا که اومد چست براتا پا گونی که پرسلان که براتا اومد چست میسه گریر تو روی چه روی میسه کول بس داغا برای سپخت سا داغا برای سیخوان رکای داسی اومد چست دو جیم نکوی خو اومد چست خور نه سگریر نلگی آقا بس نشه کرم برای چه بمده چو کولی دی چه بس گریر تایو خی چرس پیو خلو سرکشوی بناست ما با مصره بود و داغه کرا کرا خپلن بار پا جو که گرزه و درانی ول خیر مجمع عملیان تقریبا لس بول سکالا بکیر چه بس سگریتای موخی نه سرخیل نلتا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ول راسه چه مدلتا وزیپا در پیدا کن یو میاش جوی میو سرطیر کریم آلی وزیپا انو دیر اپوس و چه چار سوی خام خا برای دی ویل چه مانا یسوش بیدلتا تیر که چه جور سیر که چه دیارا کم وزیپا غوشتا مش بیدر پیدا بس خدای چې سړی چې ساتي دا درته وه ښه شی نه دی خدای پاک دې هر مسلمان چې نیوسه یو کار ته چې سودا یې سم دم به دې ترتیب برابر کړې یا کار چې به روانېږي چې ودې وله بېرته پاته ناس به دغه چم لري و چې خراب شی و هم په ورځ د دماغ بد تاثیر و یا مې خوش کې دغسې یو چم به ونیو کې څه مخکې چې مې نس کول هر څه معنه په لاس کې و اوس چس دغس کوم کار بار یشک نه راکوي چې بل کش به مو کرلی و خوان بیا نه راکوي چې ورشه اوسه بس به مې دغه زړه و چې مانا ځای تللی وای د یو اشنا سره کښېناستلی وای چرس مو وخلي وای نه کار به پات و چرس وای دا رنګبتیا مانا ډېره ده نه اوس کې زه وښم کې نه وښم بس هغه نامه یاد یم وای دی چرس وای عملي دی عملي د عملي نوم راباندې یاد دی پلار و مور و ورور دی برا طول چه دا کار مکو گرده وی چه عملی دی یاروینی دی پلان دی بستان دی مال سری دی نیکون دا خواه وست ما رنگ ماسی بد سوی و دستی پا پتم و بیا بغلی و چرس مرس و خل بیا وی سو زمانه تیر سو بیا برا خبر سو چه بیا دی دا کارو نشروع کری بیا با ملاسو که لکی چه نیکو ما بیا با می سو زمانه پریر شو نو پا دی خاطر جنجال ندی رسر دا غلی نو مو جنگ سر کلی دی دا نشیه پا خاطر
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا پا خواه وقت که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه قواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کی گی
دا بیا چه اویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سر سم دخمنی کوای
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې د کوټې څخه ووځي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا پیدا شوه بس کار وشو له خیره
او سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا دې پیدا مې کړه
خدای دې خیر کې قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
خدای روی تو وګوره و سړیه پوړه نه درته غوړوم ساری درته کوم خوم ځکه مخرڅوه
زه وکم چاره نه لرم د خلکو پورونه را باندې دي ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅ کړې زما سر دې هم خرڅ کړل که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره را وښیه
تا خو زما سر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې را پورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوکم بخت مې ټول دی له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زوی را جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو مورې دا به څه کوو پلار مې همداسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې لا دې واضح هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري ځمځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا هغه موږ سره نهشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پراته دي اوس به بیا خامه خپل پوډر وي جاویده و جاویده سخ نشه کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورې داسې شي لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې یې ورکړي وي راغلی یې لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه رای نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید سویه جاوید سویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاوید بچیه
مورې دا خو هېڅ نه خوري تز را وازې هم نه اورېدل کېږي دا دی نفس ملار دی
خدایه دا خو مړ شو کور مې سپېرو شو ستا ګلانه یې زویه
زما وروره که څنګه را نه لاړې
او خدایه خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې خدایه ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې
دا زادی رادیو وترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
لکه دې باندې